طب اته بجې شپې قدرمن اوردونکو په دې خبرونه کې چې دا هم نیم ساعت دوام کوي اوري چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره کنسورسیم جوړیږي د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوریدای شي اوس توجه کړئ د دې ساعت احمد زی وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د کورنۍ چارو وزیر په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر د مونیخ په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي پوره خبرونه افغان ولسمشر د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی ته دنده سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځو ولایتونو ته سفر وکړي له ارګ مړې څخه په یوه اعلامیه کې د ولسمشر له قول راغلی چې د یو شمېر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړودبه چارواکو څخه سخت شکایت لري اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر ژر د هغو چارواکو په اړه چې په فساد او رشوت اخیستلو تورن دي یوه قدري ارزونه وکړي او لازم اقدامات به وکړي ولسمشر غنی وای په امنیتی سکتور کې تشکیلات نشي زیاتولی او په همدې چوکاټ کې باید ستونزې هواري شي دا سپارښتنه له اشرف غنی سره د یو شمېر ختیځو ولایتونو د والیانو د ویډیوي کانفرنس پر مهال شوې ده د ننګرهار لغمان نورستان او کونړ والیانو پرون د ویډیو کانفرنس لاره له ولسمشر سره خبرې کړې دي ولسمشر دغه راز د فوایدامي وزیر نو وغوښتل چې د کابل تورخم لوی لارې د ترازو ستونزې ژر تر ژره هواري او په فساد او ناکراری تورن کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي په اعلامیه کې ویل شوی چې جمهور رئیس اشرف غنی د سړک جوړونې پروژو د لګښت او کیفیت په اړه د اساسي معیار د جوړولو غوښتنه هم کړې ده تر څو د کیفیت د لوړولو او د قراردادونو د خرڅولو مخه ونیول شي ولسمشر په دغه غونډه کې هم ژمنې تکرار کړي چې وایي هڅه کوي ولایتونو ته په مالی او اداري برخو کې لا ډېر صلاحیتونه ورکړي د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر د مونیخ په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده روري ستیوارت چې پرون مازدیګر په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل ویل چې ولسمشر په خپلو څرګندونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ ستونزو ته اشاره کړې ده له ارګ څخه په یو خبرو شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر دغه برېټانیایي چارواکي سره د لیدلو پر مهال له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د هغه هیواد مرستې وستایلې اعلامیه زیاتوي د برېټانیا د دفاعي کمیټې رئیس د لیدنې په پای کې د هغه هیواد شهزاده چارلز لیک توفه د افغانستان ولسمشر ته وسپارله د برېټانیا پارلمان غړو په تیرو 13 کلونو کې شاوخوا سل سفرونه افغانستان ته کړي دي او د دلویش پګويستمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد سرتیرو د وتلو شپګويستمه کلیزه ده شپګويست کله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد روسي افسر د اموروت پر سر د دوستي پل څخه په تیرو دوه سره خپل هیواد ته لاړ او په افغانستان کې د هغوی تقریبا لس کلن اشغال پای ته ورسید د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو په افغانستان کې شاوخوا لس کاله د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې سختې جګړې وکړې چې د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان یو نیم میلیون وګړي پکې ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ شول د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز شمیرې ښیي چې په دې موده کې تر 14,000 ډیر روسي پوځیان ووژل شول د ایران د سپای پاسدارنې قومندان وای ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ماته کې مرسته کړې ده جنرال محمد علي جعفري د شمې په ورځ ویلي چې کله د اسلامي دولت ډله په عراق کې راپورته شوه هیڅ هیواد د د هغې د لمنځوړلو لپاره وړاندیز ونه کړ، خو د ده په وینا ایران د عراق مرستې ته ورغی ترڅو د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړي. جعفری وایي ایران د تروریستي ډلو لپاره یو عذاب ګرځېدلی او زیاتوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ نور مشران د هغه څه په اړه حیران شوي چې دی په عراق کې د اسلامي دولت ډلې ماته یادوي. ظاهرا داسې ښکاري چې دغه اعلامیه د تهران هغه اعداوې ردوي چې وایي په عراق کې پوځي حضور نه لري. د روانې میاشتې په سر کې وو ایراني جنرال ویلي وو چې چمتو دی د عراق پوځي افسرانو ته نظامي روزنې پیل کړي. ایران او عراق په دسمبر کې یو داسې توافق کړی چې د راپورونو له مخې د دوی ترمنځ پوځي همکاري زیاتوي. په عراق کې یو سنی قومي مشر او زوی په هغه برید کې ووژل شو چې کیدای شي په دغه هیواد کې فرقه ایش خړې لا نورې هم ډېرې کړي. چارواکي وایي وسلوالو کسانو د موټرو هغه کتار ودرو چې شیخ قاسم سویډن الجنابي او زوی محمد پکې سپاره وو. دغه دواړه کسان وتښتول شو او بیا له نورو هغو شپږو کسانو سره یو ځای په ډزو ووژل شول چې له دوی سره په دې موټرو کې سفر کوو. دا پیښه د جمعې په ورځ د بغداد په جنوب کې شوې ده. د شیخ وراره چې زید الجنابي هم چې د پارلمان غړی دی نیول شوی وو، خو وروسته بیرته خوشی شو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه ده منلی، خو د عراق د صدر اعظم رسل صالح مطلق پر هغو شیعه وسلوالو ډلو د محدودیت لګولو غږ کړی چې په آزاده توګه په ځینو سیمو کې فعالیت کوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو مشري کوي. دغه وژل شوی قومي مشر یو له هغو عمده کسانو څخه و چې د فرقه شخړو سره د مبارزې هڅې کولې. د خلیج عربي هیوادونو پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د یمن په اړه جدي اقدامات وکړي. دغلته شیعه حوثي ملیشو واک په لاس کې اخیستی دی. د خلیج هیوادونو د همکاري شورا چې شپږ غړي لري د شمې په ورځ د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د منشور د هغې مادې له مخې پریکړه وکړي چې د اشغال یا د سولې د ماتولو په صورت کې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي. شیعه حوثي یخیانو په سپتمبر کې د یمن پلازمینه صنعا لاندې کړه او په تېره میاشت کې د ولسمشر دفتر ته ورسېدل. ولسمشر عبدالرب منصور هادي او حکومت وروسته استعفا ورکړه. د فبروري پر شپږمه دغو یاغیانو پارلمان منحل کړ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي د اوربان تر رسمي نافذېدو څو شېبې وړاندې په دفاع وزارت کې دا خبرې وکړې. پوروشینکو ویلي ټوله نړۍ دا هیله لري چې دغه اوربان عملي شي. پوروشینکو زیاته کړه که دا کار دوام وکړي دواړه لوري به د جګړو له سیمو څخه د درنو وسلو او ایستلو کار پیل کړي. د اوربان لپاره تر ټاکل شوي ضرب الاجل وړاندې بلتون غوښتونکو په دیوال سف سیمه کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. دا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه ده چې د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې لوهانسک او دونسک ترمنځ پرته ده. او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بیان د ازادۍ په اړه د یو بس پر مهال یو وسلوال کس ډزې وکړې. یو کس وژلی او درې پولیس افسران یې ټپیان کړل. وړاندې پولیسو ویلي وو چې دوه مشکوک کسان تر دغه برید وروسته په موټر کې وتښتېدل، خو وروسته یې اعدا وکړه چې په دې پیښه کې یوازې یو کس ښکېل وو. د ډنمارک صدر اعظم ویلي دي چې دوی باور کوي چې دا یو تروریستي نه بلکې یوه سیاسي پیښه وه. د خبرونو پای.
اته بجې او اته دقیقې دي. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوري. د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د جوړولو لپاره کنسورشیم جوړی شي.
ترې کمپنی ده، یو د فرانسې ټوټال کمپنی ده، بلې آتی ګلوبال او دریومې چاینا پایپ لاین کمپنی ده.
ولسمشر د دفاع وزارت یو شمېر چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور له دندو ګوښه کړي.
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په هکله باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي.
د کورونا چارو وزارت وای په جنوبی ولایتونو کې طالب زد عملیات پیلوي. د کونړ اوسیدونکو وای د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره ډېری پروژې نیمګړي پاتې شوې.
ډېرې زیاتې پروژې نیمکله پاتې شوې. تعمیرونو کې د کونړ خاص ولسوالۍ نیمکله پاتې وه. د کړنګل سرک، د شیګل، د برګلای پورې سرک چې نیمکله پاتې شو.
په اکوړه خټک کې د شاعر او سیاستوال اجمل خټک پنځم تلین ولمانځل شو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو معلومات هم درکو. په استرالیا کې د ازادي رادیو خبريال سفی الله ستانکزای اوسی عقبه تاسو ته د دغو لوبو وروستی حال درکړي. همدا شیبه د جنوبی افریقا او زیمبابوی او د هند او پاکستان ترمنځ دوه جلا جلا سیالۍ روانې دي. جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړ، یو سلو نه اویا منډې په اته دیرشم اوور کې جوړې کړې دي. څلور لوبغاړي تر اوسه سوځېدلې دي او لوبه لا روانه ده. له بلې خوا هند بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه پورې په لومړي اوور کې څلور منډې کړې دي. لکه څنګه چې مو واوریدل، دا ځل به د ټاپي د پروژې غونډه په کابل کې وي. دا به د دې پروژې یوویشتمه غونډه وي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي وایي تمه لري چې د دې پروژې د عملي چارو د پیل نیټه په همدې غونډه کې وټاکل شي. له ترکمنستان څخه د ګازو هغه پایپ لاین چې له افغانستان، پاکستان او بیا هند ته انتقالي شي، 800 کیلومتره اوږده او نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. خو د دې پروژې د تطبیق مشري به کوم شرکتونه کوي؟ د دې موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په دې راپور کې واوري.
درې عمده نړیوال شرکتونه غواړي چې د ټاپي د ګازو پایپ لاین پروژې د تطبیق کوونکي کنسرسیوم مشري وکړي. دا خبره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان رفی صدیقی ازادي رادیو ته وکړه.
درې کمپنۍ ده، یو د فرانسې ټوټال کمپنۍ ده، بل آتی ګلوبال ست، یو رشین کمپنۍ ده، او دریمې چاینا پایپ لاین کمپنۍ ده. د کنسرسیوم مشري وابسته ده د کوم یو د دې درې کمپنۍ کول شي یو شرط پروپوزل د رهبری هیئت ته ارائه وکړي.
شغلی صدیقی زیاتوي ټاکل شوی د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان چارواکي تر راتلونکو دوو میاشتو پورې په کابل کې د ټاپي یو وشتمه غونډه جوړ کړي. د صدیقی په خبره په دې غونډه کې باید د کنسرسیوم مشر اعلان شي. د ټاپي پروژې هدف دا دی چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. د دې پروژې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟ صدیقی وایي د افغانستان دولت د ترانزیت حق ورکوي نه بلکې اخلي، او دا کولی سي افغانستان ته هر کال میلیونونه ډالر اقتصادي ګټه وي. دغه راز د پروژه کولی سي په افغانستان کې دننه زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې پروژې د امنیت ټینګولو وړتیا لري.
خوشبختانه د امنیتي چارواکو او نهادونو لازم تعهد شته دي.
د ټاپي د ګازو پایپ لاین 800 کیلومتره اوږدوالی لري چې اټکل سوی نږدې 8 میلیارد ډالر پرې ولګول سي. کته هم د دې پروژې د عملی چارو د پایل پاړ وړاندوینه نه ده سوی. خو د آسیا د پرمختیایي بانک په راپور کې خبرداري ورکړل سوی چې د دې پروژې د تطبیق په چارو کې ځنډ کولای سي د دې پروژې لګښت تر 10 میلیارد ډالر پورې لوړ کړي.
جنگ سالاران
مگر مصروف شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دریشی را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
فهم کولش جدی او کسانو نفوذ در کنترل لاندی را ولی یک قانونی که
پده ارا تحقیقاتی را پر دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادۍ رادیو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د دفاع وزارت د مرستیال اقتصادي سلاکار او د دې وزارت د څلورو نورو افسرانو دندې ځنډولې دي. د ولسمشر ویندوی ازادي رادیو ته وویل ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې تر څو چې د دې کسانو قضیه تصفیه شوې نه وي بهر ته دې د تګ اجازه نه ورکوي. په عین وخت کې د فساد پر ضد مبارزې د ادارې چارواکي د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی کوي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور وبري.
سربیره پر دې چې د جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان په اساس د دفاع د وزارت د مرستیال سلورو جنرالانو او اقتصادي سلاکار دندې ځنډېدلې، یو هیئت هم ټاکل شوی چې د دوی دوسیې وسیړي. د جمهوری ریاست ویان اجمل عابدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان د دوی د دوسیو تر تصفیه کېدو پورې ممنوع الخروج شوي دي. د ښاغلي عابدی له قوله د دفاع د وزارت مرستیال محب الله د ستر درستیز د لوجستیک رئیس شاغا حیدری، د تخنیکی معاونیت د لوجستیک رئیس عبدالله عبید، د تدارکاتو رئیس عبدالرحمن غوری، د تامیناتو د منابعو رئیس احسان الله او د دې وزارت اقتصادي مشاور نورخان حیدری هغه کسان دي چې دندې ځنډېدلې دي. په عین وخت کې جمهور رئیس په یو بل فرمان کې د جمهور رئیس د استازي حمیدالله فاروقي تر مشرۍ لاندې لویه څارنوالي د چارو اداره او د فساد پر ضد مبارزې اداره د یو هیئت په بڼه ګمارلې چې د دفاع د وزارت د لوجستیک ټول تړونونه بررسي کړي. جمهور رئیس تاکید کړی چې ټاکل شوی هیئت د ژر تر ژره خپلې څېړنې پیل او بشپړې کړي. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جناب جمهور رئیس حکم ورکړی دی چې څو نفره د دفاع وزارت د هغه قرارداد په حق له باندې چې د تیلو قرارداد دی یو کمیسیون موظف کړی دی چې تحقیق وکړي. هغوی خپل کار شروع کړی دی. وزارت دفاع څومره توان کړي د هغوی سره مرسته کوي.
بلخوا د افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د جمهور رئیس دغه اقدام ستایي. د دې ادارې مشر حسین فخری د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر هدایتی که مبارزه با فساد اداری تقویه کنه و استقبال میکنیم.
هر هدایت چه فساد پر ضد مبارزه پیاوړی کوي مونږ د هغې هرکلی کوو. خو پیشنهاد مو دا دی چې په تړونونو او نورو برخو کې سرغړونې په دقیقه توګه بررسی شي. که چیرې سرغړونې ثابت شي عاملین باید حقوقي ارګانونو ته معرفي شي.
ښاغلی فخری دا هم وویل چې سموده مخکې د فساد پر ضد مبارزې ادارې د دفاع وزارت د روغانیاتو د اخیستلو په تړونونو کې فساد موندلی او قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږلې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل کار په لومړیو کې تاکید کړی چې د هر ډول فساد پر ضد به جدي مبارزه وکړي. خلک وایي د دې لپاره چې ملت په حکومت باوري شي پکار ده چې نوی حکومت د فساد پر ضد مبارزه په عمل کې ثابته کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره به په جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر ژر پوځي عملیات پیل کړي. د دې وزارت ویندوی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا عملیات به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو په مرسته په مخ ولاړ شي. د امنیتي چارو کارپوهان وړاندیز کوي دا عملیات هغه وخت بریالي کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونه کشف او قوی او پخپلو کې شهمغږی ولري. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي عملیات کامیاب بولي او وایي ډیر ژر د قندهار او هلمند پولیتونو کې هم پراخ عملیات پیلوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دولت ضد وسلوالو د ځپل لپاره به دا عملیات خورا ګټور وي. خو ښاغلي صدیقي د دغو عملیاتو د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل.
ټاکل شوی د امنیت او ثبات د تامین په خاطر موږ ډیر مهم عملیات د خلکو په مرسته پیل کړو چې پکې به ډېرې سیمې د دولت ضد مخالفینو نه پاکې شي. دا خاص او مهم عملیات دي چې ستاسې امنیتي ځواکونه په هلمند او قندهار ولایتونو کې پیلوي.
در ولایت هلمند او قندهار را اندازی میشه.
ښاغلی صدیقي ویل دی وړاندې په هلمند، قندهار او ځینو نورو ولایتونو کې شوي عملیات چې ځای ځای و هم ګټور تمام شوي او سیمه نسبتا پاکه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار، کندوز، تخار، غزنی او سرپل ولایتونو کې د مخالفینو په وړاندې هم خپل عملیات بریالي اعلان کړل او وایي د دې عملیاتو په نتیجه کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د هیواد په دوه جنوب لویدیځو ولایتونو کې د عملیاتو خبره کوي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان پاکستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د 15 غړو د وژلو راپور خپور کړ. له دې سره د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي که دا عملیات ښه همغږي شي او په جریان کې کشفي معلوماتو ته لومړیتوب ورکړل شي نو ګټور عملیات تمامېدای شي.
اساسي خبره په کښته لپاره به سمول کلفات کم شي. باید موږ پوه شو چې خپل مخالفین یا دښمن چیرته ده. او ډېر کوشش وشي چې د بېځایه فیرو او بېځایه منډګانې فقط احاطه وشي. بله یوه خبره دا ده چې هغه مناطق چې دوی عملیات نه پکې کوي د هغو لارې قطع کړه. دا خلک تر اوسه پورې چې جګړه کوي جګړه وکړه بیا بلې منطقې ته تښتي.
دا څرګندونې او د نوو عملیاتو اوازې په داسې حال کې خپرېږي چې د 2015 میلادي کال له پیله د جنگ ټول مسولیت خپل افغان امنیتي ځواکونه منلی او د کارپوهانو په وینا تر اوسه یې خپله میړانه ښه ثابته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ چې پخوا یوازینی ګواښ و، اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې د شتون خبرونه هم خپره شوي دي. عام افغانان او کارپوهان د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات چې تر اوسه یې کړي دي ستایي او ورسره غوښتنه کوي چې په نورو عملیاتو کې د په جګړه کې ښکېل خواوې د ملکي خلکو ژوند ته ډېر پام مکړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلی دی. د کورنیو چارو وزیر څخه غواړم چې کونړ ته راشي او د دانګام ولسوالۍ امنیت ته پاملرنه وکړي. تو خیل زابل څخه لیکلی وای که خدای مکړه زموږ ملي ټیم لاسته راوړنې هم ونه لري، دا هم یو غټه کامیابی ده چې نړیوالو لوبو ته بریالی شوی دی. له نامعلوم ځای څخه یو اوریدونکي لیکلی وای د طالبانو له خوا لاره بنده ده او حکومت غم نه کوي.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. د 2015 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندو پاکستان او جنوبی افریقا او زیمبابوی سره مخامخ دي. جنوبی افریقا تر اوسه پورې په یو څلوېښتم اوور کې د څلورو لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 202 منډې کړې دي، خو هند تر اوسه پورې په درې اوورونو او 15 توپونو 14 منډې کړې دي. تر اوسه کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. بیټنګ هند پیل کړی دی. د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي په دغه له دغه ولایت څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د بیا رغونې ډېرې پروژې پرچاو پاتې دي او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې کوم ځانګړی پام ورته نه دی کړی. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبريال راپور واوري.
د کونړ وسیدونکو وای په ولایت کې نړیوالو ځواکونو د غنو سرکونو او ودانیو کارونه پیل کړي وو، خو کله چې هغه له کونړ څخه ووتل نو یادې پروژې په نمای کې پاتې شوې.
زمانوم ډاکټر جمال الدین دی د کونړ ولایت د ټپور ولسوالۍ وسیدونکو. ډېر زیاتې پروژې نیم کله پاتې شوې. تعمیرونو کې د کونړ خاص ولسوالۍ نیم کله پاتې وه. د کړنګل سرک چې بیا برا کوزیدو پامرایو کندو باندې په څوکۍ ته دیواګل باندې هغه نیم کله پاتې شو. د شیګل د برګلای پورې سرکو چې نیم کله پاتې شو. د غازی آباد نه تر ناړۍ پورې او د مزار درې سرکو، د چپې درې نه نورستان پورې او د ماڼوګي نه تر چپې درې پورې سره نیم نیم پاتې شوي.
زما نوم ډاکټر حافظ الله د کونړ ولایت. واقعا دغه وخت نه را په دې خوا چې نړیوال ځواکونه یا ائتلافي ځواکونه افغانستان ته راغلي، خصوصا د کونړ ولایت کې ډېر د بیا رغونې کارونه ترسره کړي چې د هغې نمونې خلکو ته واضح دي. د دې سره په څنګ کې بعضې داسې پروژې وي چې واقعا د دوی په تګ سره او یا په هغه وخت کې د دوی هغه څومره دلچسپي چې په ابتدا کې واقع وروسته په کمېدو سره نیمګړې پاتې شوې. د مروري ولسوالۍ د غاښ ته چې کومه لار وه هغه هم داسې نیمګړې پاتې شوه، او د دې سره په څنګ کې بعضې تعمیراتي پروژې چې وي هغه هم نیمګړې پاتې شوې. نو دوی د برق فابریکه خو خصوصا د 14 کالو په جریان کې چې هغه دلچسپي چې وه د خارجي ډونرانو سره نوې شروعونه نیول، تر دې وخته پورې په هیڅ قسم پیشرفت پکې ونه لیدل شوې. هغه وعدې او څه چې وه ټولې نیمګړې پاتې شوې، او همدغسې برق چې پخوا په څه حال و هماغه شکل پاتې شو.
دوی وایي افغان دولت په نمایي کې د پاتې شوو پروژو نوم پخله نه اخلي او نه هم نړیوال په دې فکر کې دي چې د نابشپړو شوو پروژو له امله به د کونړ ولسونه څومره ستونزې ګالي. کونړیان له افغان دولت او نړیوالو مرستندویانو په کلکه غواړي چې په یادو پروژو بیا کار پیل کړي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
متاسفانه موږ چې د خپل دولت دغه بودیجه چې پارلمان ته مخکې کړې وه نو امکان نه لري چې کلونه کلونه وتوانېږي او دغه پروژې بشپړې. زمونږ د انټرنیشنل کمیونټۍ نه د خارجي دوستانو نه دغه غوښتنه ده چې بیرته دغه پروژو زمونږ دولت سره کومک وکړي، د دولت د لارې دغه پروژې مخ په وړاندې ویسي تر څو خلکو ته کار پیدا شي او بیکاری مخه ونیول شي، دغه په امن کې کومک کولی شي. د دې سره بدامنی د منځ ځي چې خلکو ته ځوانانو ته کار پیدا شي نو هغه به هیڅکله د مخالفینو ډلو سره شریک.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده آزادی راډیو ته وویل که څه هم چې د امریکا د متحده ایالاتو پیرټي یا د بیا رغونې ولایتي ډلې د دوی ګڼو ښونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او څه یې هم په نمای کې پریښي دي، خو جوړې شوې ودانۍ هم د دوی غوښتنو سره سمې نه دي جوړې شوې او د پوهنې ریاست ته د کارونو د څارنې اجازه هم نه ده ورکړې.
د پی آر ټی یو تعمیر باندې زمونږ $240,000 په یو مکتب جوړولو باندې زمونږ ولګېدل، خو که دغه پیسې مونږ معرف له داسې راکړې وي تقریبا مونږ 450 مکاتبو د ستونزو نه مونږ په امن شوي وي. تعمیرونه زمونږ ښکلي جوړ شوي دي، بد نه دي، خو لیکن هغه څه قسم چې زمونږ غوښتنه وه او څه قسم هغه پیسې وي هغه د پیسو په اندازه باندې دغه تعمیرونه دغسې نه دي جوړ شوي، با کیفیته نه دي. د دې په اغله د نظارت حق نه دی راکړی شوی، بعضې شی نه داسې و چې شرکت او ډونر دغه ټولې مسلې د هغې پورې اړه لرله.
د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې نړیوالو ځواکونو او نورو مرسته کوونکو زیات کار کړی، دلته په لسګونو کیلومتره سرکونه کرکړي پلونه جوړ کړي، د ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو لپاره یې په لسګونو تعمیرونه هم رغولي دي.
په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د 2015 نړیوال جام مسابقې روانې دي. جنوبی افریقا د زیمبابوی په مقابل کې او هند د پاکستان په مقابل کې بیټنګ کوي. جنوبی افریقا تر اوسه پورې د 2020 اوور کې د څلورو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 214 منډې کړې دي او هند چې د پاکستان په مقابل کې بیټنګ کوي تر دې شیبې په 15 اوور کې 21 منډې کړې دي، هیڅ لوبغاړی نه دی سوځیدلی. دغه مسابقو د پوشش لپاره د ازادي راډیو خبریال سیفی الله ستانکزی په استرالیا کې دی. ستانکزی صاحب همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی، له افغان ټیم سره یې کتلی دي، د هغوی روحیه څنګه ده، لوبې ته څنګه امادګي لري؟ ستانکزی صاحب د مشاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي.
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د نړیوال جام دویمه ورځ ده. په دغې دویمه ورځ کې د هند او پاکستان ټیمونه سره مخ شوي دي. دا د لیټ په ښار کې دي. دوی همداراز د جنوبي افریقا او زیمبابوي دوه ټیمونه چې هغوی هم سره لوبه لري. د لوبې حال تاسو هم ووایي او د افغانستان په اړه باید ووایم چې افغان لوبغاړي په 13 تاریخ باندې به له بنګلادیش سره دوی لوبه کوي. مخکې له هرې لوبې باید دوی تمرینونه ولري چې خوشبختانه نن د افغان ټیم لمړنی تمرینی سیزن پیل شو. په 2 بجو په ځایي وخت باندې اوس تقریبا 1 ساعت لږه سیزن تیریږي. هر سیزن معمولا تر 3 ساعتو پورې دوام کوي. د ورځې تمرین د لوبې تر ورځې پورې به خپل څوک چې تمه ده په لوبه کې اشتراک وکړي یا شامل لوبغاړي د همدغو تمرینونو وروسته هغه تکړه او سالم لوبغاړي بالاخره څوک چې ډېر فټ وي، ډېر له فزیکي حالت ډېر ښه پاتې شوی وي، هماغه لوبغاړي هم بیا درته په سکواډ کې شاملېږي او بالاخره هماغه لوبغاړي لوبه کوي. نو افغان لوبغاړو نن خپل لومړی تمرینی سیزن پیل کړ او لکه څنګه چې دوی درې تمرینی مسابقې ګټلې دي نو ډېره روحیه د دوی لوړه ده او په دې تمه دي چې واقعا وکولی شي د بنګلاديش په وړاندې چې یو ځل مخکې هم په آسیا کپ کې راته ماته ورکړې وه او بالاخره بنګلاديش خپله تمرینی لوبه هم تیره ورځ په آیرلند باندې وبایلله چې افغانستان له آیرلند هم لوبې ګټلې دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان مثبت پوینټونه دي او افغان لوبغاړي په ډېرې لوړې روحیې سره د دې خبره چې دوی به لوبه کوي او په دې هیله دي چې وتوانېږي د بنګلاديش په وړاندې داسې یو ټیم چې
د افغانستان نه په هر برخه کې پوینټونه کم دي، په بیټینګ لاین اپ کې، په بولینګ لاین اپ کې دوی مکمل له هغوی پورته دي، خو صرف د فیلډینګ په برخه کې دي چې افغان لوبغاړو له دې مخکې فیلډینګ کې لږ څه ستونزې درلودلې، په خو کېدای شي هغه هم د لوبې تر وخته پورې دوی رفع کړي، او تمه ده په دغو تمریني سیزنو کې د فیلډینګ، د کیچینګ، د هر څه په برخه کې دوی لوبغاړو ته د روزونکو له خوا نه چې د استرالیا او نیوزیلند په کنډیشن په شرایطو مکمل بلد دي روزنه ورکړل شي، چې تر هغو وکولی شي په لوبه کې هم ښه لاسته راوړنې ولري.
سانی صاحب کلنډ وایس د افغانستان ټیم په ای ګروپ کې له ډیرو قوي ټیمونو سره، له کوربنو ټیمونو سره مخامخ دی، د ته په پام سره د افغان لوبغاړو روحیه څنګه ده؟
د افغانستان لوبې درې مهمې لوبې، درې اولې لوبې باید ویم چې په ټیم کې له ضعیفو ټیمونو سره دي، یعنی له بنګلادیش سره، بیا له سکاټلند سره، او بیا له سریلانکا سره. دا هغه درې ټیمونه دي، سریلانکا او سکاټلند او بنگلاديش افغانستان مات کړی، او سریلانکا یې نه ده مات کړی. او سریلانکا هم تیر ورځ خپل لوبه بایللې ده، یعنی ضعیف درې لوبې اوالې لري افغانستان، او درې ورستنې لوبې بیا له تکړه ټیمونو سره، چې دوه خپل قرباني ټیمونه دي او یو د انګلستان ټیم ده. نو کېدای شي تر ډیره پورې افغان لوبغاړي وکولی شي په حداقل په
ډیره. مننه ستانګ زې صاحب، سلامت اوسئ. بیا به هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. د ازادي راډیو خبرونې قدرمن اوریدونکو اوري، د نړیوال جام تازه تازه معلومات درکو، خو اوس د لنډو خبرونو وخت را ورسید. 8:30 دی. مرزیه احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
ټاکل شوی دی کورنۍ چارو وزیر په نږدې راتلونکو کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځ ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې د ولسمشر له قوله راغلي چې د یو شمېر ختیځ ولایتونو اوسیدونکو له لوړو دوه چارواکو څخه سخت شکایت لري. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر د مونیخ په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا ستاینه کړې ده. د دلویش پګويستمه له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو د وټلو شپګويستمه کلیزه ده. د پخوانی شوروي اتحاد سرتیرو په افغانستان کې شاوخوا لس کاله د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو په وړاندې سختې جګړې وکړې، چې د رسمي شمیرو له مخې د افغانستان 1.5 میلیون وګړي پکې ووژل شول. د ایران د سپای پاسداران یو قومندان وایي ایران په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په ماتې کې مرسته کړې ده. د اوکرين ولسمشر پیترو پوروشنکو د دغه هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي د اوربند رسمي نافذېدو څو شېبې وروسته په دفاع وزارت کې دا خبرې وکړي. په عراق کې یو سنی قومي مشر او زوی په هغه برید کې ووژل شول چې کېدای شي په دغه هیواد کې فرقي شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بیان د ازادۍ په اړه د یو بس پر مهال یو وسلوال کس ډزې وکړي، یو کس وژلې او درې پولیس افسران یې ټپیان کړل.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی شمشاد زادران، با شما هستیم. ترور جنگ نسبت به هر جا از کشورهای اسلامی بیشترین قربانی گرفته است. افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، اردن، عربستان سعودی و سایر کشورها بان که قربانی تروریسم هستند، اما در مجموع ظاهرا اتحاد ندارند و مشترکان با این پدیده مبارزه نکردند. موضوع برنامه امروز میکروفون شما می است. با باور شما کدام عوامل مانع است در برابر ازی که کشورهای اسلامی یکجا با تروریسم و افرادگرایی مبارزه بکنند؟ از حالا تا ساعت 9:30 میتونین با ما تماس بگیرین و همچنان پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بیسی میتون به شماره 818 بفرستین.
بله، لکه څنګه چې موور دل د دې علت ستاسو په نظر څه دی چې ټول اسلامي هیوادونه، خو بنه شو ولې اکثر اسلامي هیوادونه له تروریسم کډیشي ټوله شکایت لري، خو بیا هم په خپل منځ کې دوی یووالی نه لري او په یوه شخ د تروریزم په ضد مبارزه نه اعلانوي. د دې علت سره مشکل په څه کې دی؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، همدا شیبه په 0909 203 1540 او یا هم 0800 225 55 شمېرو له موږ سره تماس ونیسئ، او یا هم د افغان بیسیم 0800 شمېره په یاد لرئ، په دې شمېرې لنډ اس ام اس یا پیغام را ولیږئ.
بله، و پیام هایتان را لطفا واضح بنویسین، محلتان را و نامتان را ذکر بکنین و میتونین که در پیام ها تنها از حروف دری و پشتو استفاده کنین، به خاطر از اینکه زمان شما از حروف انگلیسی و سایر حروف استفاده بکنین تمام پیامتان برای ما به شکل پراگنده و نمیتونیم اون را بخونیم. بریم به شنونده اول در این برنامه. بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو سره یې
سلام
درته درته ورېږم چې سلامونه احترامات پر می کوم انا
سلام مهرباني کوئ سلام تاسو
بلې سروان صاحب تاسو ډیره خوښه موضوع تر کړی دی او تاسو دا سي چې کوم اسلامي هیوادونه دي چې هغه ډیر قرباني شوی دي جنگونو دا ښه خبره ده او دغه چې کله افغانستان روسانو اشغال دلته راغله غلی وکړ او بیا چې کله د افغانستان ولس د دې په مقابل کې پاتون وکړو ټول نړۍ وګته په خوله کې وتونی و د افتخار وګټلو نو د نور غربي ودونه د دې شو د پوه شول چې کله چې د افغانستان اسلامي هیواد اسلامي بلاک جوړ شي قوت جوړ شي اندازه دی دوی د کوپری هیوادونه وو چې په اسلامي هیوادو کې رنگرنگ کوکی او رنگرنگ سازمانونه او رنگرنگ ډلې تفلې د اسلام په نامه او د نورو شوم اهداف په نامه رامنځته کړي تر څو د اسلامي هیوادونه اسلامي ټولنې نام نه کړي. نو دا د نړۍ په کچه یې غټ اعلان دی، یا غټه پروسه ده چې روانه ده، او خصوصا په اسلامي هیوادونو کې افغانستان بیل جنگونو ښکار شوی دی، فرهنګي لحاظ همداسې اقتصادي لحاظ په ټولو برخو کې ډېر زیان ورته رسېدلی دی چې تر نیمې لسیزې کې اوس همدا بدبختي روانه دی عامر اندازي.
بله، سلامت اوسئ انور صدیقي صاحب. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عبدالرحمن یم د کندهار ولایت سره.
مهرباني کوئ صاحب،
ما نظر په دې موضوع کې دا و چې دا د مسلمانانو ترمنځ خپل تخپل هیڅ مشکل هم نشته، بلکې ټول مشکل کې دی دا ټول د امریکا د خوا سره دی چې موږ دا ګوري چې دا البغدادي چې پیدا شوی دي یا داسې نورې ډلې ځینې مذهبي ډلې دي تقویه کوي، مثلا په ترکیه کې دا
ګوري. سوال دا نه و چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ ستونزې شته که نهشته، سوال دا ده چې ټول ستونزې لري، اکثره ستونزې لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، لیکن ولې دوی سره لاس دی یو کوي او ولې په زغرده د همدغو ډلو په ضد مبارزه نه کوي؟
دا ځکه چې دا کار د دین پرې شول کیږي، دی د اتفاق سره وکړي
ولې نشي کولای.
موږ هم دا څه مثال دي چې دا د کوردارو ډلې مثلا دا په ترکیه کې، په عراق کې او په سوریه کې دا درو خو کې ډېر غټ مشکل جوړ کړی دی. همدارنګه مثلا د نور قومي ډلو څخه د استفاده کوي یا د دین د مذهب په نامه باندې راپورته کوي او پیښې ورکوي، مثلا ما شاتور کې چې دا کار څنګه پرې شول کیږي دا هیوادونه یعنی خپل خپل ځینې مذهبي مشکلات مثلا سعودي عربستان دي د ایران سره د شیاو د سیمې په خاطر ډېر مشکل لري، حتی هیڅ کومه کاری نه کوي. همدارنګه دا د یمن کې دا وزه د حسي ډلو او داسې نور شیګانو یا ځینې نورې ډلې یا سنی ډلې پرتې د دې دا د سینو ملکو یا دین هوادار خاصې مې کې چې دا جته نه پرشول کې چې دا یو مشترک مبارزه دی وکړي.
ډیر مننه،
تشکر از شنو د مو. قربان حسنی از ولایت دایکندی در پیام خود نوشته کرده، علت ناکامی ممالک اسلامی در قبال تروریسم تعریف کلمه تروریسم از معنای واقعی از اوست. مثلا گفته که یکی از تعریف ها یا یکی البته امی کلمه را اینا گفتن، تروریسم را جهاد معنا میکنن که این یک یک اشتباه بزرگ است. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که علت ناکامی جامعه اسلامی در مقابل تروریسم عدم هماهنگی بعض از کشورهای اسلامی است.
یو بل اوریدن کی چنو میندې لیکلای ویل چې د ټلیفون شمیره یو ځل تکرار کړي. د ټلیفون شمیره را 0 9 9 2 3 5 4 بل شمیره ده 0 8 2 5 5.
ما هم یک بار شماره ها را تکرار میکنم 0 799 203 540 و 0 700 822 755. بریم بشنونده ما.
صحیح مهربانی.
اوریه سروان صاحب.
بله مهربانی کوی لکم ده
سروان صاحب. ما نظر ده ده چې دا مسلمانان چې د کاترانو دوستی کې بل د نور مسلمانان په وجنی نو دا خپل مشکل په دغه مسلمانانو کې دغه دی چې د کاترانو سره دوستی کوي. مشکل چې د اسلامي نړۍ کې د جنگونو راوړي دي اوس لکه کرزی او سبغت الله مجددي و دغه نه اخله کسان چې د کفارو سره
دوستی کوي. تاسو خلک توهینوم ما لطفا کولی شئ نظر څرګند کړئ یو مؤدب او متمدن انسان په صفت. خیر یو بل اوریدونکی فضل الرحمن سوزان له زابل څخه لیکلی و اسلامي هیوادونه تر اوسه یو ګډه شورا نه لري لکه ملګری ملتونه، او که داسې شورا لید په نظر درلودلی نو بیا به دوی توانیدلی ول چې خپل ستونزې حل کړي. لیکن دا اسلامي کانفرنس سازمان په خپل هم دغه یو شورا ده، خو بیا هم دوی نه بریالي شوي.
بله بریم به شنونده بعدی ما، اونا چه نظره دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی.
بله میشنویم صاحب، مهربانی بفرمایید. بله میشنویم صدای شما را، بفرمایید صاحب. فکر میکنم این شنونده ما
بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم آزادی رادیو.
مهربانی که سیب.
بله سیب.
متاسفانه دو دوی تلفون هم قطع شد. پدی منس که باید دا اعلان هم یو زل ورتو کچه ده جنوبی افریقا و زیمبابی او ده هنده و پاکستان تر منده کرکت مسابقه روانی ده. جنوبی افریقا تروس پوری ده چلور لوبغارو ده سوزیدو پا بدل که پا چلور چلوشتم وار که 233 مندی جوری کریدی.
بله و مسابقه اندو پاکستان هم ادامه داره و این تا حالا توانسته 34 رنز به دست بره. البته یک تن از بازیکنان خود را از دست داده و اوور هفتم است که به هشتم تقریبا رسیده. البته تازه ترین ها را در مورد جام جهانی کرکت از استرالیا و نیوزیلند در برنامه ساعت 9 هم فراموش نکنین و براتان حتما خبرنگار رادیو آزادی که در اونجا هست جزئیات تازه خواهد داد. حالا بریم به برنامه میکروفون شما و باز هم از شنونده ها بشنویم. مهربانی صاحب بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله زولت لوگر گپ نزنم. به نظر ما یک کاری است که چرا مسلمان ها در بین خود اتفاق نداری. یک تعداد مسلمان ها که است که دموکراسی میخواهی و طرفدار امریکا و ناس، یک تعداد که مردم های مومن و اصی طرفدار مجاهدین است. به نظر ما دو فریق شدن.
بله.
یک تعداد از طرف امریکا است که دموکراسی و ساز و سرود میخواهی، یک تعداد که مثلا مردم های دیندار است و طرف که شما
تروریستان. اما موضوع اصلی و عمدهش مبارزه با تروریسم است که بیشترین قربانی ها را ببینین شما کشورهای اسلامی داده تا حالا. این در نتیجه چی بوده؟ تماس از شنونده ما قطع شد.
بله اوس اصلی سوال لکه سنگه چی تاسی ورطه نایمی سبی شهره وقت داده چی تروریسم دی اسلامی هوادونو لوی مشکل ده، لیکن اسلامی هوادونو پخپل منس که اتحادو یوالای دی تروریسم پا وراندینه لری علتی چه ده؟ طول لر تروریسم شکایت که وی لیکن لیو بل سره بیا همکاری نکوی. زمان تاسی خپل سیمه شاهده ده، هم پاکستان لر تروریسم کریجی او هم افغانستان، هو لیو بل سره پروستوی که خواهی چه داده همکاری که وی، لیکن پا تیرو جرلسو کلونو که همکاری و نکره. لذکه ده مشکل دی دوارو زیاد شو کم نشو. بل اوریدون که لرو زن معرفی که یه آزادی رادیو ده.
بفرمایید سوی رادیو آزادیست.
بله محترم سروان صاحب سلام و نورانجی کن صاحب سامکار نیمی صاحب تا
سلام تو
سید رادیو تو رو کار کن کاری دون کتا
کرده بدن قاری سید پشتون.
محترم سروان صاحب درسه موضوع متقلی ده بدیو که چرا وادوالا و نور طول نرید ساسی ده موضوع دانو سم ساتی ده وشی او ایبرات فاقلی بچه تاسی ویل چه ولی اسلام توریزم قربانی ده اصلا خو کزو د اسلامي نگاه څخه یا د شریعي نگاه څخه نظر ورکم اجازه راکړي د دې کې لپاره
مهرباني
اسلام سرتي غبر حضرت محمد مصطفی چې معراج ته ولاړی نو د درې خواسته خدای ته وکړه دوی قبول سو یې قبول نسو د یو خواسته د روح خدای زما امت په کښتۍ مراوینه په کیمتي او تعالی او ځلدانې قبول کړه او بل خواسته د روح خدای زما امت د شي مغر کوله کارون غوډي دا خواسته قبول سو او بل خواسته دا وکړه چې خدای د اسلامي نړۍ زما امت او د مصر مسلطه کوه دغه خواسته قبول په حاضر کې او بل خبره دا ده چې علی السلام وای وای زما امت په اخر دنیا کې په اخر زمانہ کې دنیا پرست شي خو اما مشرک بنه شي د اسلامي نړۍ ولی د سوریزو قرباني ده دا د دوی خپل یو د بل اتحاد او اتفاق متر لري هر یو هر مسلمان مملکت ته یو خارجي پوی د پیسو په خاطر د دنیا د متا په خاطر تړلې دي او بل خبره دا ده چې زده علماء سم په دې باره کې ګلمې چې ولی اسلامي نړۍ یو د بل اتفاق متر لري هر سړی د ځان مفتی جوړ کړی دی هر سړی چې د مدرسې راوتلی دی او مسلمانانو ته آگاهي نه ورکړي حقیقي علما د منبرو د لارې باید آگاهي مسلمانانو ته ورکړي تر څو چې اسلامي نړۍ یو د بل سره متحده او متفقه شي
ډیره مننه قاری صاحب پښتون چې همیشه ټلیفون کوي او نظر څرګندوي او له نور سره شریکوي
بله محمد احمد از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که علت اصلی بی اتفاقی در بین کشورهای اسلامی نجات پرستی میان ملت ها و اقوام است. یک شنونده دیگه ما به نام اجمل از ولایت قندوز نوشته کرده که چون قربانی و تلفات در کشورهای اسلامی زیاد است، عوامل از او گفتند سایر کشور هاست. اشاره دقیق نداشتند.
بله، غلام مرجان لیکلیدی و علت داده چه اسلامی هوادونه تر طولو زیاد پخپل منسکی اختلاف لري او دوی تر بل هرچا د یو بل د پښو د وهلو هڅه کوي. د دې مثال په توګه افغانستان او پاکستان یادوي او وایي چې پاکستان د په وینا په چیرو جلسو کلونو کې د افغانستان د ورانولو لپاره تر وسه وسه هلې ځلې وکړي. فیضان الله له کندهار څخه لیکلي وایي پر غیر اسلامي اعمالو د اسلامي دولتونو اتفاق غیر ممکن دی. خیر وربشو اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاره منتظر دي
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. سلام
زریشتین له سپیار نه تاسو فاریکه کی
مهرباني کوئ صاحب
ما خدا نظر دا چې دا موږ راکټ مشران چې دی دیو ته لیکه پیسې ورکړي دی والی ته نه پریږدي او دا څوک چې جنگي دی د اسلام پتنګان دی پوسی
صحیح موږ موضوع دا نه د پتنګان سره موضوع دا ده چې علت څه دی چې اسلامي هیوادونه له تروریزم په تکلیف دي په ټولو اسلامي هیوادونو کې مشکلات تروریستانو جوړ کړي دي لیکن بیا هم اسلامي هیوادونه په ځای دي چې له یو بل سره د دغه پدیدې چې د دوی هیوادونه وران کړي ویچار کړي او انسانان وشني په ځای دي چې د دوی په ضد لاسونه سره یو کې یو بل تخریبوي د دې علت څه دی بل اوریدون خیر له روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده
با فرمایسه مهرباني سه رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني
یو پرمیشن غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ خبر کوم.
مهرباني کوي
بفرمایید. تماس از شنونده ما قطع شد. عبدالرازق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی الینگار نوشته کرده که این غفلت از عربستان سعودی زیرا مرکز اسلام است. محمد زمان از ولایت هلمند گفته که اعتماد نکردن کشورها بالای پاکستان یکی از عوامل است به خاطر از اینکه گفتند پاکستان خودش کارخانه تروریسم است. نفهم که چقدر پیامشان با پیامشان سایر شنونده ها موافق خواهند بود.
او یو بل اوریدون که حضرت گل فاریاب سخلی کلوه اسلامی هوادونه که چیری متحد وی نو مشکلات به لا دیر ول دی فکر کی چی که چیرت متحد وی مشکلات به ترده هم زیاد ول پر حال دی دوی نظر دی بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
سلام علیکم و سدلال لوگر ولات خبر کن.
میرا بانی کسی
ما نظر
دار
اسلامی مالکتونه خپل موبایل کې دی امغنګی نه لري سره.
بله
او دوی د خارجي ملکو غلامان یې خپل موبایل بیا نش کوي چې مثلا یو تصمیم ونیسي سره.
بله ستاسو په نظر علت هم داده صحیح شو. ستاسو نظر واوریدل شو. البته خیر بل اوریدون که املرو اول به دوی ته نوبت ورکو چې منتظر پاتې نشي. آزادی رادیو ده
مهربانی
میکروفون ستاسو.
مهربانی.
زبر شجیر سرش خبر کنم.
مهربانی کوی سیب.
من نظر خو دغه داسې نن ټول کار له دغو مسلمانانو را خراب سوی دی چې دې د کفارو غلامي کوي او غلامان یې ځان جوړ کړي دي که دې غلامان نه شي دې چې پاک شي بیا به هېڅ دغه
صحیح ستاسو پیغام هم واورېدل شو بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
مهرباني صاحب
وعلیکم السلام
بفرمایئ صاحب
سلام به شما عبدالمان هستم از پروان
بفرمایید آقای منان
جناب موضوعی که شما مطرح کردید بسیار موضوع مهم و موضوع کلیدی در مملکت اسلامی باشد به نظر من چیزی که مهم از مملکت اسلامی هماهنگی میان کشورهای اسلامی باشه و یک چیزی که بسیار کشور عربستان سعودی پای خود را میکشه از همین قضایا مثل امنیت مرکز اسلام پودیس چه خود را دور میگیره چرا که غفلت میکنه و کشور بزرگ ایران که با همه خدر ساخت اتمی و بعضی کارا چیز میکنه چرا به نام شیعه و سنی دنبال میکنه که پاسورا یک اسلام یک اسلام است دین خدا یک دین است که قرآن شریف است پیغمبر خدا یکی است چرا پشت این که پاره زگران شیعه و سنی میگردن بیان یک ایالات متحد اسلامی میکنن تا کمی تروریسم که فعلا جوانگیر کشورهای اسلامی است همین از میان بردارن
بله یعنی عامل به نظر شما همی است که عربستان باید بیشتر با کشورهای اسلامی از خود ایستادگی نشان بده بله.
ایران هم که فعلا خود نیمه مستقل میگیره همین کارهایی که کشورهای غرب علیه اسلام میکنه حالا حداقل با خبر بسازن که هر چی کار میکنه پشت پرده گیره در پشت مسلمان ها چون مسلمان ها با هم میندازه پاکستانی که امروز پول میگیره از غرب تروریسم تولید میکنه این هم خود اندکی به حداقل به عنوان یک کشور اسلامی خود کمی تکان بده پول نگرده
بله تشکر از شما سلامت باشین شنونده عزیز
بله بله اوریدون که لروز زن معرفی که یا آزادی رادیو ده
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی شب
عطا محمد نور صدیقی لوگر نخبر ایکم
مهربانی کوی سب
می خواهیم بگویم برادر محترم مورد دوستای ما شنوندگان رادیو آزادی که صحبت میکنن بیشتر منطقی و استدلالی صحبت بکنن نامیگن خوب مسلمان ها همیشه چی هستن حلقه غلامی آمریکا و غربی ها رو بگذن داری که رای حل نیست رای حل درست شمی است که مسلمان ها واقعا از هویت و گوهر و جوهر واقعی اسلام خود آگاه بزن اینا افراد هستن قطعا آگاهی از دین اسلام ندارن اینا نادانایی هستن که در لباس اسلام از اسلام استفاده میکنه بر ضد اسلام و اینا اصلا آگاهی و دانش و علم و فهم خود از اسلام نا بالا ببرن امروز مشکل عمده در کشورهای اسلامی که امروز اتحاد وجود نمیه همین توریستا و جنگ سالارا و تفنگ سالارانه که از اسلام استفاده میکنه بر ضد اسلام اینا آگاهی و علم و دانش ندارن به صورت درست امروز هر کشوری چی اسلامی باشه چی غیر اسلامی چی امریکا باشه چی کانادا حتی اگر ما افغانستان اگر قدرت داشته باشیم بالای کشور پاکستان یا کشورهای اسلامی اسلام میخوایم سلطه داشته باشیم بس. اگر ما قدرت داشته باشیم اونا خوب فهم و دانش دارن علم دارن در تکنولوژی به چه درست استفاده میکنن علم دانش استفاده میکنن اگر ما هستیم که جاهل هستیم نادان هستیم تحصیل نمیخوایم بکنیم همین علتش است که ما از اسلام اصلا آگاهی نداریم امروز مولایی و مولا افراد هست که هیچ آگاهی از علم و دانش ندارن حتی از اگر استدلال میکنن از آیات و احادیث و اقوال صحابی نمیکنن معمولا صحبتای میکنن استدلال های میکنن که اصلا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست اصلا اگر حضرت محمد رو سلام در این زمان می بود از این گروه جنگسالار داعش و گروه جنگسالار بوک حرام و از شباب و طالب جنگسالار از اینا واقعا پناه می جست اعوذ بالله می گفت و از اینا دوری می جست واقعا این افراد هستن که برزد اسلام کار می کنن باید علیه اینا یک مبارزه شد مبارزه کسابه هر تروریسم طالب و داعش باید اینا باید آتش دختان در شده
تشکر
از شما مننه سلامت و سی او بل اردون که لروز جان معرفی که آزادی رادیو ده
با فرمان سب رادیو آزادی است مهربانی کنین سب فکر میکنم این شنونده ما صدای ما را ندارن یک وقفه کوتاه میگیریم و پس از یک وقفه با شما خواهیم بود
لند خبرچی او روستا به هم تاست
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا قد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozadiradio.com میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و من جاوید نعیمی و همکارم سمت ساروان میزبان شما هستیم.
بله، لپارون چخده نورستان البته زیاد رحمان کاسیلی کلیوی مسلمانان ذکر تروریزم قربانی کیجی چه غربیان پر طول اسلامی هوادونو که مداخله کوی او بی اتفاقی خپروی، لیکن اگر دلی چه ده تروریزم که دیر نقش لری تروریستان دیو مخینی اولیدون که مرت اشاره وکره لکه دایش و بوکهارام و نور و نور دا حق دلی دی چه تر طول زیاد لغرب سر دشمنی لری مخالفت لری او وست پا ورشو بل اولیدون که تا چه ده تلیفون لاری را سر دای مربانی
بفرمان سب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالله بلا 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 کل سوالی نمیاره کنی
مربانی کوی سب
مازور.
بله سب، فکر میکنم تماس عزیز شنونده ما قطع شد. بسم الله عزیزی در پیام خود نوشته کرده که عربستان به خاطر که سرمایه‌دار بوده ترورستان را حمایت کرده و بالاخره گفته گریبانگیر خودش خواهد شد هرچی که انجام دادم. یک شنونده دیگه که نام خود را نشان نکردن گفته که تروریسم یک پدیده جهانی است و موضوع در هر گوشه جهان نیاز به تشریک مساعی اخلاص مندانه داره و بخصوص کشورهای اسلامی میتونن در این قسمت با اما هنگی گام های مثبت بردارن.
در تلفن لاری اوریدون که لرو میربانی آزادی رادیو تلفن قطع شویده. خیر بل اوریدون که هم لرو پیغامونو بلیش روست و بلولو میربانی آزادی رادیو
بفرمایید. سب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میربانی سب
سلامت و سی
زمان از نظر داد که زیبا رکید پیتول اسلامی مملکتون باید دانت خلی و کمپرانس و لگه لکه در اروپایان و یاد ناتو در طول باید یک متحد تون بسیجی سر و لگه در دیر در مخواه او کجا سیگه نپاس پاس بسیر یا بسیر.
بله خیر، تاسی نظر و آوریدل شو بل آوریدون که لرو آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
بفرمان سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم، فرناز صاحب دنگای ولای د چټاول فارین په لګی کې
مهرباني کوئ سیب.
زما نظر دا دی چې اسلامي وادونه په کله ملي متحد غوډه غوډه ولري نو نشي کولای چې په وادونه کې تروریزم مخه وکړي کنه. بل غربي وادونه نه دي چې اسلامي وادونه په مختګ مو مخ کې لاشي نو کوملاري اسلامي وادونه په خپل منځو کې ملي متحد غوډه غربانه غوډه او
ملي ولې د اسلامي کانفرنس لري د اسلامي کانفرنس لري وروره اسلامی کانفرنس سازمان لډې ورو کلونو رئیس فعالیت کوي لیکن په ځای دي چې دوی خپل مشکلات په دغه کانفرنس کې حل کړي دا وینو چې عملا یو بل ته مشکلات د اسلامي وادونه جوړوي. زموږ ستاسو منځقه شاهد را دي شي
زمان نظر داره غربی اسلامی هوادونه کوشش کوي خو غربی هوادونه نه پریږدي چې اسلامي هوادونه پرمختګ وکړي. او افغانستان کې لکه خصوصا همدغه امریکا او مخکې بیا د مجاهدینو په وخت کې مجاهدینو ته پناه ورکوله او د روسانو په ضد یې دغه کوو. اوس همدغه امریکا د افغانستان باندې په خپله تیری کړی دی. همداسې نور داسې هوادونه دي چې لکه اوس په فلحال همدغه داعش ډلې سره یا طالبانو سره کومک کوي او دا تروریزم په هر اسلامي هیواد کې په مخ باندې وړي.
صحیح، مننه چې نظر مو څرګند کړو. څو پیغامونه به مول ولو. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی دی وایي چې د اسلامي هیوادونو لوی مشکل دا دی چې دوی د ځان لپاره تروریزم نه غواړي خو د خپل ګاونډي لپاره یې غواړي. علی جان زهیر له کندهار څخه لیکلی دی وایي یو نیم شمیر اسلامي هیوادونه په خپل منځ کې بې اتفاق دي. یو نیم شمیر دی منظور نه پېژم چې څه دی. عبدالمالک روحانی له هلمند له مارجې څخه لیکلی دی چې باید اسلامي هوادونه په خپل منځ کې اتفاق ولري.
بله، عبدالرزاق صاحبزاده از ولایت لغمان در پیام خود نوشته کرده که
تبلیغی که گفته از طرف علمای دینی میشه زد و نقیص است و این عامل پراگنده شدن مسلمانان شده میتونه. و نصیر احمد از ولایت لوگر نوشته کرده که سرمنشه تروریسم پاکستان است و پس از او هم ایران.
یو بل اویدون که هم تقریبا دیتا ورته نظر سرگرم کرده خونومی لیکلی ده او نومی لیکلی ده زیرگی لکندهار چخه وای پاکستان ده تروریسم کرده ترسو چی ده کوران نشی تروریسم نورکیشی دونو پاکستان ته د پاکستان ته ډیر غوسه ده ور به شو دی ټلیفون لاره اړولون کیته
مهرباني صاحب بفرمایئ رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهرباني صاحب
ز مولوی عبدالرزاق د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ سیستم سره د ټلیفون په کرښه یم. یو بل اورېدونکي چې د قاري صاحب پښتون په نامو هغه د علماو سداګیلا او کچ علما ولې د جامعې یا د دې خلکو د نږدېوالي او د امن او سکون او اتحاد او اتفاق د پاره څه کار نه کوي. ګرانه د دې په جواب کې زه باید دا ووایم چې د علماو سایه خلک په ډبرو ولې علما و خبرو ته بیڅو غوږ ونیسي. یو دوم په جهانی سطح چې کوم هغه اسلامي ملکونه دي ټول اسلامي ملکو د قرآني هدایات شاته غورځولي دي چې الله فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خپل په مابینس کې په قرآني سي منګولي شخه کوي نو اسلامي ملکو چې خپل قرآني مسؤلیت شاته غورځولي دي او د غرب یا د نورو په دسیسو ځغلي د خپل اتفاقي په سبب باندې اسلامي اساسات ته لا خلک په سپک نظر ګوري. حتی د اسلام وستر پیشوا ته د کارتون په سبب باندې اسلامي ملکونه جرأت نشي کولی چې چا په مقابل کې د اواز پورته کړي.
سید قاری صاحب پښتون په خپل هم دینی عالم دی او بخښي مرده دی خبرونو واخره ورسیدو ل خبرونو ورسته به بیا هم قدرمن اوریدونکو ته نوبت ورکو چې د موضوع په اړه نظر څرګند کړم. دغه راز به تاسو پیغامونه چې د 1903 شمیرې لاري دی افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري مرسته ولي.